تاوتريخوالي پیخي ثبت شوي دي. یو زرو درنوي شفاهي او رواني تاوتريخوالي پیخي شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتريخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتريخوالي فقط فزیکي تاوتريخوالي یا جنسي تاوتريخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتريخوالي ته اصلي تاوتريخوالي ویل کېږي. یعنې که چېرته کومه ښځه وهل سوې وي، ټکل سوې وي، موږ وایو چې د هغې ښځې سره تاوتريخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتريخوالی هم یو ډېر مهمه تاوتريخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېره توجه نه کېږي، اما ډېر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضې تانې چې ښځو ته ورکول کېږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامې یوه مکمله او یوه مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1555 اقتصادي تاوتريخوالي پېښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1599 د هېواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یوه اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغې کې موږ بعضې حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتريخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کېږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتريخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او یا خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتريخوالي او تخریب عمومي تاوتريخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتريخوالي لزان مختلف ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتريخوالي، د رواني او کلامي تاوتريخوالي، د اقتصادي تاوتريخوالي ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتريخوالي لاملونه هم مختلف دي. یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعې کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي، او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې ده، چې هر څوک د نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دی ته موږ وایو. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای دا چې د خپل یو سبب ګرځي چې پټولنه کې د خزو پروند تاوتریخوالي کچ لوړو لاړسي اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې نوړه پیخي او لموقف او لدند نه نوړه استفاده په جامعه کې یعنی بعضی خلک دی کله چې دی قدرت ولري او پورته پوسټونو کې کار کوي نو دی خپل پوسټونو نه خپل قدرت نه استفاده کوي او لخصو نه نوړه استفاده کوي د عدالت نشټون یو اساسي لامل ده او باید وای چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د خزو پړاندې د تاوتریخوالي
ډېر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او بن لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوق خبرونه تواجهست ګروال صاحب د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده خپل دغه کمیسون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون خبر کړی دی په دې راپور کې مونږ د هیواد په کچه د خزو پروند د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې صرف د هغه قضایو امر د چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دی یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دی یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دی یو سلو درت څلور دیش قضیه مونږ سره نولی ته راجه کړی دی یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دی او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوښت قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دی
ډیر مننه ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي
ډیر زیات مننه عارف صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړې دي چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول په ځنګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د خزو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده دوهم په خزو کې د خزو د مالی خپلواک د مستراوللو لپاره د خزو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول دریم د ملی او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د خزو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملی پریکړو او پالیسی جوړولو کې دریم د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو ته په نظر کې نیول شوی دي او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي
ډیر مننه قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
شاه بزا زواني مرجع
دراما
انا مقصد
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلی له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلی کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلی نه کاروي خو له سندلی به ښې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلی څه ډول جوړښت لري؟ د سندلی د جوړیدا تاریخ تر کوم رسی او د سندلی ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلی لاندې ږدي. د سندلی لپاره ډیر اړین څه دي؟
غټه سندلی دا غټه برستن ده او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنل ته د ګور بچره وخلت کتر کې بیا ورکې کېنل د سي ډیر مخ خوګینو سندلی.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلی ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې لبیلابیل وسایل کار اخیستې دي. کله ګرمي شوه نو له بابوزنی ولې تر ټاپړې او د تورته له نورو غن وسایل یې کار اخیستې، او کله یخني شوه نو د ځان ګرمونی او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلی چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خوارې سي ریواج لري، هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلی او یا سندلی ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نو ما وړه زیاتوي
د سندلی د تاریخ په اړه باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشند خپل ژوند هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلی هم ډیرو پوخا وختونو رئیس په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې الته واور ډیر وریږي، الته دا یو مروج شاید یو د غیز خلک استعمالي، خو فکر کوم چې د پخواني وختونو او د وسنۍ سندلی ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې